سلامونه د سهار اته بجی دی ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادی رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وای افغانستان ته بشری مرستې باید داسې تنظیم شي چې د خلکو پر ژوند مستقیم اغیز ولري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی زی احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې لیکلی امیر خان متقی د خبر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزوا اوتنبای واسره په کتنه کې وکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس په افغانستان کې 38 میلیونو زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې له افغانانو سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتوب خبره کوي چې د بشری چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس تیر کال ویلي وو طالبان د مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. دوی دا اونۍ په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د بندېدو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د سږ کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې د 2,3 ماشومانو په درملنه کې چې په خوار ځواکۍ اخته وو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یوازې په مې میاشت کې د نږدې 2,000 په سختې خوار ځواکۍ اخته ماشومانو تداوي کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر جون په وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,200,000 ته رسیږي او د هغو اکثریت تر 5 کلونو کشر ماشومان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګری کرکټ لیګ د رسمي ویب پاڼې پر اساس د هغې مسابقې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان پکې لوبیږي ټکټونه مخکې تر مخکې پلورل شوي دي. ټاکل شوی راشد خان د افغانستان او بنګلادیش له 2 سیالیو وروسته امریکا ته لاړ شي او په لومړي ځل د امریکا د کرکټ په تجارتي لیګ کې ولوبیږي. راشد خان ممبئی انډینز نیویورک ټیم ته لوبیږي او لومړۍ مسابقه به په شمالي کارولینا کې د روانې جولای میاشتې په 23 نیټه له واشنګټن فریډم لوبډلې سره وي. په دې لیګ کې چې میجر لیګ نومیږي او پرون پنجشنبه پیل شو شپږ لوبډلې ګډون لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي یو نیم لک ځوانان د افغانستان په قانونو کې په کار بوخت دي. د دا خبره پرون په هرات کې له ځوانانو سره په یوه غونډه کې هغه مهال وکړه چې د ځوانو سوداګرو د مارکیټ رئیس قاري زبیر رحیمی د بیروزګارۍ په شمول د ځوانانو ستونزې په ګوته کړې. د طالبانو ویاندوی ویل د دوی حکومت هڅه کوي د نورو قانونو په استخراج سره ځوانانو ته د کار نور فرصتونه برابر کړي. طالبانو له وخت رسېدو وروسته د قانونو استخراج زیات کړی او په ځینو مواردو کې قانونه د نورو چارو په بدل کې په قرارداد ورکړي دي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکی وایي په 10 کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبری آژانس پرون د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قولو ویل دا افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په عین حال کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی ادعا کړې چې په ایران کې تر 5 میلیونو ډیر افغانان میشتي. او پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د TTP یا تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان طارق رفیق په وروستیو ورځو کې د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د TTP غړي په افغانستان کې دیره دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغان طالبان دغه اداره دوي. پاکستانی رسنیو طارق رفیق په خیبر پختونخوا ایالت کې د بریښنا په پروژه کې پر چینایي انجینرانو د حملې طرح بللی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت په کونړ کې د TTP د دغه قومندان وژل کېدل تایید یا رد کړی نه دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام اول مطلب ده. لزګونو افغان خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو او د پانتون استادانو له ټویټر وغوښتل د طالبانو او طالب چارواکو اکاونټونه بند کړي. وروسته له دې چې میټا کمپنۍ تیر کال په فیسبوک کې د افغانستان د ملي ټلویزیون باختر خبري آژانس فیسبوک پاڼې بندې کړي او د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو مخې ونیوله، طالبانو ډیره ټویټر ته مخه واړوله. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
ټویټر ته د شکایت کوونکو افغانانو په لیک کې ویل شوی چې په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو او حقانی شبکې فعالیت حقوقي تلاره هواروي چې خپلې افراطي ایدیالوژۍ ته تبلیغ وکړي او لا ډیر تشدد، کرکه او تروریستي اقدامات وهڅوي. د افغان مدني او سیاسي فعالانو او خبريالانو په لیک کې هم دا راغلي له ټویټر څخه د کار اخیستلو لپاره طالبانو ته اجازه په نړۍ کې د دغه پلیټ فارم حیثیت کمزوري کړی دی. هشپت رادفر چې خبریال او مدني فعال دی تیره شپه آزادي رادیو ته وویل چې دا لیک دوه هدفونه لري.
یو دا چې د نړۍ سترو خبري او معلومات رسوونکو پلیټ فارمونو ته یادونه وکړو چې د طالبانو په شان د بیره اچونکو او سختدریو د جریانونو د رواني جنگ او تبلیغاتو وسیله نشي. دوهم او لا څرګند هدف دا دی چې همدا کسان چې په لیک کې نمونه یاد شوی اکثرا په نړیوالو بندیزونو کې شامل دي. نو په لومړي ګام کې لک تر لګه له ټویټر څخه چې په نړۍ کې د اطلاع رسولو یو غښتلی وسیله ده د هغوی لاس لاند شي.
د
لیک په یو برخه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویندوی سعید خوستی ټویټ ته اشاره شوې ده. د سش کال په سور میاشت کې په خپل ټویټ کې د طالبانو هغه منتقدان چې له هیواد دی باندې دی په مرګ واښلی وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همغه مهال آزادی رادیو ته وویل څه چې ښاغلی خوستی ویلي خپل شخصي نظر دی او نوموړی نور د طالبانو په حکومت کې هیڅ رسمي دنده نه لري. د سیاسي چارو شننکه داوود مایار چې طالبانو ته نشته بدل کیږي وایي چې کلونه مخکې طالبانو ته د یوې جنگي ډلې په سترګه کتل کېدل خو اوس طالبان حکومت په لاس کې لري. دی وایي ټویټر ته ګوته په شمیر کسانو شکایت کړی او وایي
اوس دلته افغانستان کې یو نظام ده، طالبان کومه جنگي ډله نه ده، طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت اوس یو نظام ده. دوی تر ډېره کچه پورې سیاسي اړیکې نړۍ سره لري. دغه کوم کسان چې قانون په لاره چوي د دو تعداد په دې اندازه زیات نه ده چې د خبری ارزش پیدا کړي.
په ټویټر کې د طالبانو د بندیز لپاره لسګونو افغان فعالانو وروسته له دې د ټویټر ادارې ته لیک واستاوه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سلاکار او د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی په یو ټویټ کې ولیکل چې ټویټر تر نورو خواله رسنیو دوه برابر مهم دی. د لیکلي د ټویټر لوبړی امتیاز د بیان ازادي ده او دوهم امتیاز اعتبار او عمومي توپ دی. انس حقانی هم دراز ویلی چې ټویټر د میټا په شان د نزغم پالیسی نه لري ځکه نور پلیټ فارمونه ځای نشینی ولې. خو منتقدان وی انس حقانی په داسې حال کې د بیان د ازادۍ په خاطر ټویټر ستایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو سره د بیان ازادي سخت محدوده شوې ده. د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې یو کال وروسته میټا شرکت په خپلو دواړو پلیټ فارمونو فیسبوک او انستاګرام کې د ملي تلویزیون او باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دي اکاونټونه بند کړل. میټا ویلی و چې د خطرناکو تنظیمونو د پالیسي او په دلیل دا اکاونټونه بند کړی دي. طالبان د خپلو نظرونو، اقداماتو او خبرونو لپاره له ټویټر څخه ډیر کار اخلي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد حتی د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې په ټویټر کې فعال وو. یو شمیر افغانانو تیر کال هم له ټویټر څخه غوښتي و چې د طالبانو اکاونټونه بند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو حکومت غواړي چې د زده کړو فعال او د قلملار بنسټ مسول متیولاوي سا او نور مدني فعالان له بنده خوشی کړي. د بشري حقوقو دغه سازمان چې دفتر په واشنگتن کې دی وایي څلور میاشتې کېږي چې متیولاوي سا دغه نیات پیدا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی. د بل سال کې د چدي متیولا ویسا خپلوان او د یو شمیر نور فعالان خپلوان چې د طالبانو په بند کې دی وایي د غوی له برخلیک هیڅ حال نه لري. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتنې جواب نکړي. پاموکړه د نرګس مومند ریپورت.
د فریډم ناو سازمان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د زده کړو فعال او د قلم لار مسول متیولا ویسا چې دغه نهاد په ادعا په ناحقه د طالبانو لخوا نیول شوی دی او نور مدني فعالان دي خوشی کړي. دغه نهاد چې د امریکا په واشنگتن کې موقعیت لري وای متیولا ویسا د افغان نجونو او هلکانو حقونو چې د افغانستان په لری پروتو سیمو کې له زده کړو بې برخې دي په نستړی کېدونکې توګه دفاع کړی ده. فریډم ناو د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت څخه د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دا نهاد په داسې حال کې د متیولا ویسا او د نورو مدني فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د قلم لار او د نورو مدني فعالانو خپلوان وایي د طالبانو په بند کې د خپل د کورنۍ غړو وضعیت اندېښمن دي او د هغوی د برخلیک څخه هیڅ خبر نه لري. د قلم لار ټولنې غړي مرزیه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
خاطر رهایی ویسا
او خاطر خوشی کېدو نه هم د وضعیت په اړه
پرمختګ شته. که څنګه طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې د وېسد وضعیت په اړه د هغوی کورنۍ او همکارانو ته ډاډ ورکړل شي، د بده مرغه تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم کار نه دی شوی. موږ په تمه یو چې بالاخره به د وېسه برخلیک څنګه کیږي، هیله دا ده چې د وېسه د خلاصېدو ته جدي پاملرنه وشي.
هر چیزو تر حل شباب متی ولا وېسه د روان کال په 28مه نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د وېسه سربیره یو شمېر نور مدني فعالان، خبریالان، فرهنګي او ټولنیز فعالان هم د طالبانو په زندانونو کې دي. موږ د زده کړو د برخې فعال متی ولا وېسه، شاعر او انځورګر حسیب احراری، افغاني ول اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او نور فعالانو او اعتراض کوونکو چې د طالبانو په زندانونو کې دي، طالبانو د حکومت د استخباراتو وایند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت وایند ذبی الله مجاهد هغو مرستیالانو څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه، ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګند ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي، تاسو ته د ورکوښو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او مشتل د هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په اړه معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو، تر هغه پورې چې ستاسو د ورکوښو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نه وي راغلی، ستاسو د دغو پیغامونو خپرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د یو ورک شوي شخص په هکله را ولېږئ، موږ یې درته خبرو. خو یوه هیله مستاس څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالوی اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخم، کله هم وای د لوګر او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکالو رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زول حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلې په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0 8 اتو سالور پنزو سپر تری تری پنزو سلام هم درته وایم سپر سالور اویا اتاویا شپیتو نه سوه لس نو روشن هم درته وایم سپر و نه و سپر شپه پنزه شپږ نه بیا نه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کار وي ورته یې ورلېږم سپر و اته اته څلور پنځه سپر درې درې پنځه له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خپرونه الله مو مل شه
گرانو دوستان د یو شمیر پیدا سو کسانو په اکل مو پیغامونه واوریدل در لژونکو څخه ډیره مننه اوس په هم د هو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې د خپل رکوسو او عزیزانو په اکل را لژلې دي
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدر ټول درنو او کدنمو نړیونو کې کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه فدیلم ټول برکرو خوش خوشاله د اختر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې فدیلم تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبدالبصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبری خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي د نادرکسوي چې ایران ته تلل دي په راکیبي کو پر کوم خوا باندې تلل دي خو معلومات نسته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره د اړیکې ونی سي زما ټلیفون شمیره ده 0001 1429 هم دغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زه زل بیا درته وایم 0001 1429 یعنی سپر وسو یو سل دو سلوش تاته سوا نولس و سلام زما پیغام پا بار بار نشر
سلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای د نمیگی سای پلا جان د پلور نمی زر جان و که هر چا تا دی معلومات کیگی پا دیر بخنه و مهربانه سرده زما تا پا دیش میرا عدی که ونیسی سپر وسوا څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي بله شمېره ده صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا اته دېرش نوي سلام علیکم
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې دا پیغام پرېښی دی زما کچې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله قاضي دی د لوی باغ دی دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان ګوره په اړه معلومات لري نو ما ته چې په دغه نمبر زنګ وهئ 0001 1429 3 خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړي السلام علیکم
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورکسوي دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال کینځه مشکل عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادره کسوي که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 په دغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي
علیکم سلام تو جی انا د غزي ولایت دی را تر تر او شو تر تر ما په عام نه شته یا نو زه دا چې شان شتي کې چې نه تر دا ته معلومات ما سره د تو اس مار زم ګوي دي اره دې په اس مار د چې پروا ته نه دلې چې څو چې پروا ته نه سن دي په دور کې ما چې چې څو زره اس مار د چې پروا نه یا چې څو څنګه څنګه چې
گران اوریدون کې تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی داغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دې درم چې زاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډی کوټ ولا سوالې نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري د اشل وزتی چې نادر کښوې دی. تعالی معلومات یا تعالی دلې منګل د اسلامي همدردې د مخې صدا کشمیر وړي کې ونی پر واویا پر شل شپچ بیتا اخری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپچ شپگ نها اخری کی سپر او دا بلش میرا دا دا هم زان پر والی خاما خا پر واویا دری واری نها یو درې درې شپږ دغه شمېر به یو ځل هم اعلانوم چې پر واغیا نه سو نه نوی یو سلو درې بیر اخیری کې شپږ بس باقي ښه خبرونه اخی شي به د خدای په امان دې زه هم لري.
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شې دی او په هغه کې داسې لیکي، زموږ یو رکسوی ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې رکسوی دی. دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغه شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 و 15 3 و 1 5 1. بیا تکرارم 0 و 15 3 و 1 5 1. بلش میرا 0 و 0 8 8 4 5 4 3 0. بیا تکرارم 0 و 0 8 8 4 5 4 3 0.
دا زادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس مې سکیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده. نو که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 95 1 دېرش. دوهمه شمېره ده 0 اویا 8 اتیا 2 اویا 3 څلوېښت. دریم شمیره ده 0 اویا 2 اتیا 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 دېرش 4 95 1 دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتل ده چې زموږ کډوالو کان ورک شوي دي د سالیه څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله اکا او د مجد اکا ملسیان دي شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 و 3 1 2 9 1 8 8 5 او بل شمیره د دیسین شمیره د پدې شمیرو مشره تماس ګرولای شي 0-3-5-1-3-4-3-4 په دغه دوه شمیرو سره د مشره کبیر مجاغه وري معلومات ونیسي یا بل څه ته معلومات کیږي مشته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورته شوي دي چې معلومات یې مشته نه کیږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څومره دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې ازادي راډیو ته غوږ ټولو ته خاص سلام همدغه وخت خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومي میر محمد دی پیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ ناګرک شوی دی یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه ناګرک شوی دی ټینګ جامې او تور واسکټي پرتنو یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمیرو ریکوري سي صلات شمیروایم 0-89-19-22 یعنی 0-8-9-9-3-2 شمیرو دل بیا وایم 0-8-9-0-9-3-2 بلا سلات شمیروایم 0-9-5-3-1 یعنی 0-3-0-3-3-8-9 نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مخسر اون سی واتس اپ شمیره هم وایم 0-5-9-9-5-2 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کله کېږي نه درک شوی دی تقریبا د شپږ دی سوه دی سو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نوم یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی چې هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درک یې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي شماره ورته وایي ماریبا شماره د واټساپ هم پې په حال 0-4-15-3 یعنی 0-1-1-4-1-5-3 بل اتصال شماره ده 0-1-0-8-1-0-1-9-2 یعنی 0-1-8-1-1-4-9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله ریلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-14 کال کې زیات کم دغونو به کې چې ورته د ټلیفون نمبر 0-0-0-2-1-2-5-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0-8-5-5-4-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنګول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې مان قبول کړي سلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته ورته ورته کړه. زه حمزه لغونی ما لغمان له چا نه کوم چې خیر ما شنو برکت شوې د الهام په لوند ده. زه هر څه معلومه کې نو ته ورته لازم یو شي چې تر وو اته چې تر حاجونه ها شکایت یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه لې وشتو ته وتاړه په دې کې له پیغام نه تر کې وځو په ما.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی. د پلار نوم یې دوست محمد دی. موسی کلا د ولسوالۍ څخه وکسوی دی. تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتنه میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسن شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي سما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زوی دی. محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه مخکې د کور څخه وتلی دی. په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما غږ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 8 0 3 0 2. السلام علیکم ورحمت اللہ.
السلام علیکم. زیم عبید اللہ ارمانی ده بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی. جمعه خان کا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو د غنی جان ور ک په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنی جان په اکر معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دی د لوس کال نه کال لوس کال اوس دی د کورونا دلک دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غني جان په اکړه معلومات کړي یا غني جان ته په خپله زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر د 0 3 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 8 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نام نه نوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهئ. دا شمېره ده زما 0 4 9 2 2 1. بیا هم درته وایم 0 4 9 2 2 1.
و والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمنو اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پایته را نږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې مشتره ولېږي، تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115.
د آزادی میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه؟
ډېره مننه سالی صاحب، سلامونه احترامات تا ته، د ازادي راډیو ټول محترمو کارکونکو ته، او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم. چې له تاسو ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري، او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغه د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړشو، لنډ مهاله او مهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې، مسلک له لارې، د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي، او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نه شو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې، په دې نه سترګې نه شو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او
مثبت سوجي دي او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ترڅنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کوم رسنۍ سره یو کار وکړو دغه لپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو خو دې ترڅنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تند لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کوم نوي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجود وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنی ټول منفیات نه دي
بله نور صاحب تاسو بیل بیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي پکتیا ته څو وخت مخکې ولاړی نورستان ولایت ته د غراز نور ولایتونو ته تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا هغه بد سوي
د افغانستان مختلف ولایت ته ځلې ما او خاص ډول د خلکو برخود د کاسو جنرال سره ډېر ښه دی ډېر پندور دی خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو هم اوس مو د ساحه کې یا د اکثر اخیستلو په ساحه کې د ویډیو کولو په ساحه کې د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي جنرالستان ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي یو تخریب د پاداره کوم مثلا د نورستان کې په ځاځي اریوب کې په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما خلم او هغه چې ما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ده راوتلی دی کوم تخریب کې حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسو غواړو خپل هیوادوالو ته ورسو او غواړو د همدې خپل هنر له لارې د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي افغانستان د دې ترڅنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګورئ نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو ترمنځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده نو دا بې باوري موجوده ده نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پاتوا د خلکو ترمنځ د خلکو ترمنځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضرېږي یعنی خلک کی تصویر ټول ته اجازه ورنه کی هغه ان دوم ډېر جدي موضوع نه ده نور خلک ډېر ملمه پال او ډېر ښه چلان کوي حتی ځینې د سیاستونو هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظرېږي چې مثلا د خزینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته وایي چې دغسې یو موضوع ده خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي د موږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته عکاسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې نن په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري کاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
سانی صاحب افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کړي نو مهمه ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د لور عکس واخیستل شي چې کله موږ له ګور سره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي نو کله چې افغانستان ته فیل راځي او ځوانان راځي نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي خلکو سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د افهام او تفهیم د لارې مخ ته راشي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري هغه استقامت دی ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره اظهار کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتماً ځینو به مشکل وي ځینې به کورني مشکلات لري ځینې به اقتصادي مشکلات لري ځینې به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو یو زشت چلند وکړي نو
هغه باید نادیده ونیول شي، د سجدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمری او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه آپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا د وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا. زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي. نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژه پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله شوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بلې، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندوی د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډیر لږ مصارف ته اړتیا ده حتی پنشت مصارف باندې ډیر کار کیدای شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی هر بل وسیله ده چې سره کوي چې د خپل وطن کلاګانې مثبت سوژي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته یې کور جوړ کړی چېرته یې مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي لګښت وکړي تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري کمپیوټر ولري چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي هغوی لري خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کیمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسيږي. خو د پټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي، ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي، پټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کې د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه په حساب باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، د ډیره تجربه به ترلاسه کړي او هغه مره به کار آسان شي.
ډیر مننه کور ودان تاسو د وخت چې په ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملمه پروګرام کې از مشورتنی ځواب ولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.